سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د پروګرام لوی برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې ده خو په لومړی او څو دقیقو کې به راپورونو خبرونه ولرو پیل په خبرونو کوو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو لملګرو ملتو د یو لیک په ترڅ کې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی خبره د خزو انجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ پاتې نشي. په بامیانو کې د طالبانو دوو ډلو جنگ کړی او ویل کېږي چې درې کسان پکې ټپیان شوي دي. د تیلو لوی تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنگتن له فشار سربیره به لږ تولید ته دوام ورکړي. بس پر خبرونه په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او لدوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نشي. یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یوناما ته سپارل شوی دی.
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشن. در اون نامه همه درد افغانستان بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو د ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمینه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تللی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی په یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هیواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. فوزی کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولي ایوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپله اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ لږ وروسته له افغانستانه ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا واری پنځشنبه باندې وغونډه وکړه او پکې د فوزی کوفی لا سره وړاندې وستایلې. په دې غونډه کې د هغه کسانو درناوی او یادښت هم وشو چې له افغانستانه د خلکو درایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي فوزی په نوم جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمیزو رسنیو دا راپور ورکړی. د راپورونو په اساس په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوی مهدی او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطې د قمندان مولوی مقبل کسانو په یو بل ډز کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر کې شوې. د دې نښې علت اعلان دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. د تیلو لوی تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنگتن له فشار سربیره به لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن په دې سازمان ځکه فشار راوړي چې زیات تیل تولید کړي څو به یې لوړې لاړې نشي. د اوپیک دیارلسو غړو هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړه چې په جولای کې کړې وه لمخې د تیلو د تولید د تدریجي زیاتوالي په سر باندې سلا شوې. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپیک سازمان ویلي دي چې د ورځې تر څلور لکه بیرل تیل به تولیدوي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې دغه طرحه د تیلو د یو باثبات او متعادله بازار عمدارنګه د مصرفونکو لپاره د ډاډمنې او کارونکي تولید په خاطر باندې دا کار شوی دی. د نړۍ د اقتصاد وده د انرژي له بایو سره تړلې بلل کېږي خو دا وخت اقتصادي وزخه نه بلل کېږي ځکه چې د تیلو لګښتونه او بای په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. په تیر بیا په اروپایي هیوادو کې د اوپیک راتلونکي ناسته به د دسمبر په دویمه کې یو لا معلومه نه ده چې اوسنیو لوړو بایو په کتو باندې دا ډله په خپلې پریکړې درېږي که مصارف او د تیلو تولید زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوپیک پلاس سازمان غړی نه ده. د سودان پوزي مشرانو د ملګرو ملتو له عمومي منشي انټونی ګوتیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلور وزیرانو د خوشکولو امر ورکړ چې تیرونه نیول شي. د سودان پوزي مشر جنرال عبد الفتاح برهان او د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتیر پرون خبري کړي. په دې تړاو په یو اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعات او ځوانانو او سپورت وزیران خوشي شي. په سودان کې د پوزي کودتا له لارې ملکی رهبری بې واکه او ونیول شو او چارې د پوجانو لخوا سمبالیږي چې په راس کې دفاع وزیر جنرال عبد الفتاح برهان ده. د سودان د پوز مشران او د پخوانی ملکی چارواکي د پخوانی ملکی اداري چارواکي د پوزي واکمنۍ پر سر درامنځته شوې شخړې د پاتې رسولو لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوزي مشرتابه نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي چې اوسنۍ کړکېچ حل کړي او په هیواد کې بیا ملکی رهبری ته اجازه ورکړي. او ټاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال په فدراسیون کې پیل شي، په سټیډیوم کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې دوام کوي. هغه د ګډونوالو ټیمونو نومونه واخیستل. د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین اسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی لوبډلې په دغه تورنمنت کې ګډون لري.
آماده میشم تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغان.
په دې تورنمنت کې سیال لوبډلې د افغانستان د فوتبال غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسه د کابل لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال لومړنی ټورنمنت دی. ازادي راډیو ته غوښتاست اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي چې افغانستان د یوې بشري فاجعې خوا ته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان ژمی به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له شلو میلیونو اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د ریپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د آی او ایم د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې. د ویزه په کابل کې د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خوا ته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي ورستوي وچکالۍ او کرونا وبا یې لا پسې کړهونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان ژمی به لا زیات خلک اخیستمن او ستونزې به یې ورسیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړۍ 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډی ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6 لک اواوی ازره د 3 کال دي چې پکې 6 سلنه ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر خغلی ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپنا د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کړی کولو ته اړ شي. یو شمیر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو پاستولو سره له بیکاری او سخت بیوزلۍ شکایت کړي. دا ننګرهار اوسیدونکي وفادار وای
ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالي دا کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول رونه څومره رونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې ووځي که غاره خو که پاکستان دی که ترکیه ده مجبور دي چې ووځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي؟ خلک بېروزګاره دي، هیڅ کار ژوند
نشته. یو بل افغان چې نوم یې نه دی خودلی بیا اندېښنه ښودلی چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې ود افغانستان ته راځي دا خو چې لیوارې دغه بارډرونو چې خدای هر وطن را واوړي دغه په دغه په منځ باندې نیمه کیږي، نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي بیا راشي دلته په کلی کې دوه او درې او څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دي پسې اوبه هغه راته وایي، وایي تاسې دغه نه کوئ، تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو، عیال دا پسې دی، واړه بچیان دا پسې دي، دغه یوه غمه وخوري.
د اګست په پنځلسمه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو ګڼې پروژې په ټپه ودرېدې، چې له عمله یې نه یوازې لکونه افغانان بیکاره شول، بلکې په هیواد کې د لوږې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي، او دوی ډاډ ورکړی چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته کوي. امریکا که هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوسام احمد چې برتا غوږدو چې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره جوړ کړي.
ایرو ایشیا نیٹ خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغه ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونې په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال شوې ده، دا ډله له چین سره دښمنۍ کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرویشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لش تر لشه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیز یوې بلې خبرونې ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر وی پیښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت ویل داعش په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې 9 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا بریج سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژونکي چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د 14 امریکایانو په ګډون نشتې 200 تنه ووشل. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ سر مفتش ډګر جنرال سامي دي سټ خبرې راخیستلې چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله لبد مرخه ملکیان وشل شوی دي. جنرال دی سټ زیاته کړه چې دا د خوښنۍ وړ صادقانه تیروتنه و. ټلګراف د خبرې کړي مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوی دي چې دا پیشي له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوی دي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو بیا زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی. د راپورونو له مخې په روسیا او اوکراین کې د کورونا د مثبتو پیښو او له امله یې د مړینو شمېر لوړې کچې ته رسېدلی. له څو اونیو د کورونا یو بله چټک خپرېدونکې بڼه په ځینو هیوادونو کې کشف شوې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو ورځنی شمېر زیات شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي او تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیو مجله خبره شي.
د اروپا د لوی وچی لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوی له